دا ازادي رادیو د ازادي رادیو اوریدونکو السلام علیکم په د خبرونه کې به تاسو ته د دې ساعت مهم خبري مطالب وړاندې کوو او خبرونه لرو په خبرونه کې په ریپورت کې به اوري چې جمهور رئیس حمید کرزی نن هغه مانی پرانیسته چې د دې لپاره جوړ شوی و چې د جمهور ریاست تر دورې ورسته ژوند پکې وکړي خو رپورټونه وایي چې جمهور رئیس حمید کرزی نن دغه مانی افغانستان ته د میلمنو لپاره ځانګړی کړی د چې جمهور رئیس به چیرته ځي او چیرته به اوسي وروسته به په خبرونه کې خبرې پکوو پر یو شمېر نورو مطالبو هم تاسو ته معلومات درکوو خو د خبرونو سرلیک واوري د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر سبا پورې به د جمهور ریاست د انتخاباتو ټولې تخنیکي چارې بشپړې سي د امریکا جمهور رئیس براک اوباما وایي تیار دی چې پر عراق سربیره په سوریه کې هم د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې پر ځاینو حمله وکړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنی ختیځ هیوادونو ته د سفر په لړ کې نن په سعودي عربستان کې د عربي هیوادونو او ترکیه له بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې کوي خو دا ول د افغانستان کورنی خبر نه واوري
سلام په سر کې پام وکړئ د افغانستان د کورنی خبرونو سر ټکو ته ولسمشر حمید کرزی د ځان لپاره جوړ شوی مانای د جمهوریت ریاست په میلمستون بدل کړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې سبب له غرمې وروسته د انتخاباتو پاتې تخنیکی بهیر پای ته ورسیږي او د بلخ والی یو ځل بیا وویل چې د انتخاباتو پایلې نه مني او که غوښتنې ونه منل شي نارنجي او شنه خوځښتونه به وکړي د خبرونو تفصیل ولسمشر حمید کرزی د ځان لپاره جوړ شوی مانای د جمهور ریاست په میلمستون بدل کړه خغلی کرزی نن د میلمستون د پرانیستي پر مهال وویل چې دا مانای په ډیر اسري ډول او د عادي افغانانو له سویې پورته جوړ شوی نو ځکه نه غواړي ژوند پکې وکړي
ما دا لازم او بلل چې د تعمیر د افغانستان د ریاست جمهوریت دولتي میمر خالص ورته ورکی چې د افغانستان ریاست جمهوریت تر څو د افغانستان راتلونکي رژیمور د دې تعمیر څخه د افغانستان د میمر خالص په توګه استفاده وکړي او مهرمه مدلته په عزت وي او افغانان د خپل میلمه ښه میلمه پالل وکړي
ټاکل شوی و چې ښاغلی کرزی له واک وروسته په همدې معنی کې چې ارګ ته نږدې جوړه شوې ژوند وکړي خو تر اوسه معلومه نه ده چې ولسمشر به له جمهوري ریاست وروسته چیرته ژوند کوي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې سبا به له غرمې وروسته د انتخاباتو پاتې تخنیکی بهیر پای ته ورسیږي د دغه کمیسیون وایاند نور محمد نور نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې تر اوسه د 15% چک لستونو او د نتایجو جدولونو په حق له نهایي تصمیم نیول شوی
سبا نه میخواد وروسته ټول کارونه نهایتیږي او پاتې کارونه مخته تللي دي او نور نه د ټاکم خپلواک کمیسیون د افغانستان خلک په انتظار کې پرېښودی شي او نه هم دوره کړي ده او د ټاکم خپلواک کمیسیون کار تقریبا پای ته رسیږي
خغلی نور همدارنګه وویل چې سبا د رایو د باطلولو وروستۍ غونډه ده او وروسته ټول رایې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته لیږل کیږي د بلخ والی یو ځل بیا وویل چې د انتخاباتو پایلې نه مني او که غوښتنې ونه منل شي نارنجي او شنه خوځښتونه به وکړي عطا محمد نور نن په بلخ کې په یو خبري غونډه کې ارګ د اشرف غنی احمد زی ټیم او د انتخاباتو کمیسیون یو متقلب مثلث وباله او زیاته کړه چې د احمد زی د ډلې 2.5 میلیونه رایې تقلب دي د بلخ والی زیاته کړه چې ملګرو ملتونو هم په انتخاباتو کې په درغلي او سترګې پټې کړې دي کته هم ملګرو ملتونو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې خو له دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر ښاغلی نور ورغوښتی و او ورته ویلي و چې دا ډول هڅې زیان اړوونکې دي او د تخار ولایت چارواکي وایي چې نامعلومو وسلوالو په اشکمش ولسوالۍ کې د اشرف غنی احمد زید انتخاباتي کمپاین یو مسؤل وژلی دی دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند سنت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل د اشرف غنی احمد زید انتخاباتي کمپاین مسؤل جهادي قمندان او قومي مشر محمد جلال لشکمش څخه تخار ته پلاره و چې وسلوالو پرې ډزې وکړي همدارنګه ښاغلی تیمور وایي چې د فرخار ولسوالۍ په خرماب سیمه کې لنن سهار رئیس د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو منز جګړه روانه ده د تیمور په وینا د مرګ جوبل په اړه تر اوسه معلومات نشته بهرنی خبرونه له لږ ځنډ وروسته اسمت څاروان وایي
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي ډیټا تیار دی چې پر عراق سربیره په سوریه کې هم د اسلامي دولت پر ډلې حمله وکړي او د دې وسطوالې ډلې د کمزوري کولو او یو مخ له منځه وړلو لپاره د یو کمپاین د تیزولو په ترڅ کې په سلګونو اضافي امریکایي سرتیري ځای پر ځای کړي. اوباما تېره شپه له سپینې ماڼۍ څخه ملت ته په تلویزیوني وینا کې وویل د دا واضح کړی چې هغه تروریستان به چې امریکا ته یې ګواښ پیش کړی که هر چیرې وي له منځه وړي. اوباما په خپله وینا کې چې د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د کالیزې په درشل کې وکړه د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې د جګړې د پراخېدو لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه او ژمنه یې وکړه چې امریکا به د دغه تروریستي ګواښ د له منځه وړلو لپاره د یو پراخ ائتلاف مشري
وکړي.
زموږ هدفونه واضح دي. موږ باید د تروریزم په وړاندې د یوې هر اړخیزې او دوامدارې ستراتیژۍ په ترڅ کې د عراق او شام د اسلامي دولت ډله کمزورې او بالاخره له منځه یوسو. اوباما وویل متحده ایالات 415 اویا امریکایي پوځیان عراق ته استوي چې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې د عراقي او کورد وسلوالو ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنی ختیځ هیوادونو ته د سفر په لړ کې په سعودي عربستان کې د عربي هیوادونو او ترکیې له بهرنیو چارو وزیرانو سره ویني. د ده د خبرو هدف د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د ځپلو لپاره پوځي، سیاسي او مالي ملاتړ ترلاسه کول بلل شوي دي. د سعودي عربستان د سور سمندرګي په غاړه په جدي ښار کې دا کتنه یوه ورځ وروسته لدی کیږي چې ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د بیرحمانه حملو ژمنه وکړه. دا وسلواله ډله په عراق او سوریه کې پراخې ساحې تر کنټرول لاندې لري. یو امریکایي چارواکی د جان کیری په قول وویل نوموړی به د عربي هیوادونو ترکیه له بهرنیو چارو وزیرانو سره د هوایی حملو د امکان په برابرولو کې د همکاری او د اسلامي دولت وسلوالو ته د پیسو د رسیدو د مخنیوي پر لارو چارو خبري وکړي. کیری پرون په بغداد کې وویل نړیواله ټولنه به د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر پرمختګونو ته لاس تر زنی کښېننی د عراق ته د دې سخت دریځې ډلې پر ضد په جګړه کې کلیدي شریک وباله. د تاجکستان په مرکز دوشنبه شهر کې د شانګهای د همکارۍ ټولنې د مشرانو غونډه نن پرانستل شوه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان مشران ګډون کوي. د ایران او منګولیا مشران به هم د څارونکو په توګه د سرمشریزي د څنګ په غونډو کې برخه واخلي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون له بریتانیا سره د سکاتلند د یو ځای پاتې کیدو د غوښتنې په ترڅ کې له سکاتلندیانو وغوښتل چې د بریتانیا د ملتونو له کورنۍ څخه جلا کیدو ته رای ورنه کړي. کامرون دا خبرې پرون د سکاتلند په مرکز دنبرا کې مخکې تر دې وکړې چې سکاتلندیان د سپتمبر په 13مه یعنی راتلونکي پنځشنبه د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنې ته لاړ شي. او په جنوبی سودان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت ویندوی وویل تمه ده چې چین ژر 200 سرتیری د افریقایي هیواد د سولې ساتنې لپاره ولېږي. ویان جو کنتری راس پرون وویل چین به ځواکونه ورولېږي خو په دې اړه تر اوسه پورې وروستۍ پریکړه نه ده شوې چې دا پوځیان به کله جنوبی سودان ته ورسیږي.
دا ازادي رادیو ده. ساعت 2:09 دي. دا ازادي رادیو اوریدونکو په خبرونه کې بو اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وايي تر سبا پورې به د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ټول تخنیکی کار بشپړ شي. نور محمد نور چې د کمیسیون ویان د نن خبريالان ته ویلي چې په تخنیکی پروسه کې د تفتیش بهیر تکمیل شوی دی. په همدې خبرونه کې به اوري چې آیا په افغانستان کې د امریکا جنگ هدف ته ورسید؟
زه فکر کوم چې هدف دې ترلاسه نه کړی شوی ځکه د القاعده کوم مربوط یو
نن د سپتمبر 11مه د امریکا په متحدو ایالاتو د تروریستي حملې کلیزه ده. په همدې مناسبت له افغانستانه دغه جنگ پر اغیزو ځانګړی رپورت لرو. د خبرونه کې به واوري چې په کندوز کې ځوانانو ویل د ځوانانو ټولنو ویل دي چې کچېره د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو نتایج ژر تر ژره اعلان نسینو دوی به سولې زلارینو نه پیل کړي. د افغانستان څخه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه په کندوز کې د ځوانانو ټولنو غوښتنه کړې ده چې د انتخاباتو لنجې ته دي د پای ټکی کېږدي. په همدې خبرونه کې به واوري چې جمهور رئیس حامد کرزی نن هغه کور چې د ده لپاره جوړ شوی و چې د ولسمشري د دورې تر پای ته رسیدو وروسته به پکې اوسي د افغانستان حکومت ته وسپارل او وی ویل چې دا به د افغانستان د جمهوري ریاست میلمستون وي. له کابل په دې اړه رپورټ لرو او واوري چې په نړیوالو مسایلو کې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځني ختیځ کې دی. دینن په سعودي عربستان کې د منځني ختیځ د سترو هیوادونو له رهبرانو سره ګوري او غواړي چې د اسلامی دولت پونم د وسلوالی ډلې پر ضد د عربو او اسلامي هیوادو یو ائتلاف رامنځته شي. په دې خبرونه کې ورسته د ګوړیا چار پروګرام لرو نو د ټولو مطالبه د اوریدو لپاره سره اوسې د مسلې د خبرونه اوله مسله مو د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په ارتباط رپورت دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن ویلي چې سبب د انتخاباتو ټولي تخنیکی چارې بشپړې سي. د کمیسیون ویان نور محمد نور نن خبريالان ته ویل چې په تخنیکی پروسه کې د تفتیش بهیر تکمیل شوی او یوازې د رايو د ابطال او د غرض د چکلستونو د جنبندۍ ځینې موارد پاتې دي. د هیله څرګنده کړې چې د انتخاباتو د ورستیو نتایجو تر اعلانې دوه مخکې به د جمهور ریاست دواړه کاندیدان یو سیاسي توافق له هم ورسېږي. د ازادي رادیو خبريال قسیم سولمل رپورټ لري.
د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي سبا ته به د څه کم 15% چکلستونو په اړه په روسي اعلاني غونډه کې پریکړه وکړي چې له دې سره 100% تخنیکی چارې بشپړېږي. دغه کمیسیون وایاند نور محمد نور د پنځمې پر ورځ خبريالانو ته ویل چې د دې ترڅنګ د چکلستونو د جنبندۍ څو موارد هم پاتې دي چې ټول به د جمعې ورځې تر نیمایي یعنی سبا پورې بشپړې شي.
کارونه نهایی کیږي او پای ته رسیږي. یعنې سل سلنه په دریو برخو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارونه پای ته رسیږي.
د انتخاباتو د رای د تفتیش پروسه یو نوې مخکې پاتې ورسېده او یوازې دوه نورې تخنیکی پروسې په مخکېسته چې ټاکل شوی دا پروسه هم تر سبا پورې پاتې ورسېږي. شغلی نوروي له دې وروسته به دواړه کاندیدانو ته څلور ساعتونو وخت ورکړل سي څو د تخنیکی پروسې په اړه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته خپل شکایت وړاندې کړي. د یوې وروسته لاغې به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اته څلور ساعته وخت ولري څو شکایتونه وارزوي او د څېړنې نتایج بیرته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایاند نور محمد نور هیله څرګنده کړه چې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو تر اعلان مخکې دواړه کاندیدان د ملي وحدت حکومت پر جوړېدو یوې موافقې ته ورسېږي. که څه هم د انتخاباتو د وروستیو نتایج د اعلان په اړه کوم ځانګړی نتایج یاد نه کړه خو ویل چې په هر صورت په د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای نتایج اعلان کړي.
کارونه مخته تللي دي او نور نه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان خلک په انتظار کې پرېښودی شي او نه هم دواړه کاندیدان او د ټاکنو خپلواک کمیسیون کار تقریبا پای ته رسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اشرف غني احمدزي تېره ورځ د انتخاباتو له کمیسیون وغوښتل چې د انتخاباتو نتیجې اعلان کړي. د خپل سیال ته بلنه ورکړه چې د ملي وحدت په حکومت کې ورسره شریک سي خو په دې تاکید وکړ چې داسې حکومت د هیواد ستونزې نسي حل کولای چې په وینا یې دوه سرونه ولري. د پاین حال کې په پراخ او ټول شموله حکومت تاکید وکړ او د افغانانو غوښتنه وبلله. عبدالله عبدالله چې څارونکو د انتخاباتو تخنیکی پروسه بایکاټ کړې و ویلي چې د انتخاباتو نتیجه هر ډول و دوی نه مني. د عبدالله ځینې پلویانو ویلي چې د انتخاباتو نتیجه اعلان شوې نو دوی به مدني اعتراضونه پیل کړي خو اشرف غني احمدزي له خپل سیال عبدالله عبدالله څخه هم وغوښتل چې له دوی سره لاس یو کړي او د ملي وحدت حکومت په جوړېدو کې ورسره یو ځای شي.
د افغانستان پر انتخاباتو مو وروستي معلومات درته وړاندې کړل. تاسو څه فکر کوئ؟ د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو کولی سئ چې نن د درېو بجو څخه تر پنځو بجو له ازادي راډیو د ازادۍ په څپو کې پروګرام څخه خپل نظرونه څرګند کړئ. دا پروګرام لایو یا په مستقیم ډول خپریږي. په پوره درې بجې به پیل سي. تر پنځو بجو تاسو کولی سئ چې پروګرام ته ټلیفونونه راوکړئ او په افغانستان کې پر روانو سیاسي چارو خپل نظر څرګند کړئ په ځانګړي ډول د انتخاباتو په ارتباط. د کندوز قومي مشرانو، یو شمېر فرهنګیانو او د ځوانانو ټولنو د انتخاباتو د کمیسیون څخه غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو نتایج دی ډیر ژر اعلان کړي، ځکه د دوی په وینا د انتخاباتو د نتایجو ځنډیدو په افغانستان کې اقتصادي مشکلات را پیدا کړي او سیاسي وضعیت بې ثباته کړی دی. دوی خبرداری ورکړی چې که دا وار بیا د انتخاباتو نتایج وځنډول سي نو لاریونونه به وکړي. اجمل آریان په دې اړه له کندوز رپورټ لري.
په کندز کې قومي مشرانو او فرهنګیانو د انتخاباتي پایلو د ژر اعلانېدو غوښتنه وکړه. د کندز یو شمېر فرهنګیانو، قومي مشرانو او ځوانانو د پنجشنبې په ورځ په یوې غونډې کې د انتخاباتو د پایلو د ژر اعلانېدو غوښتنه وکړه. د غونډې برخوال چې په ټوله کې بېطرف او فرهنګیان ول، وویل نور د افغانانو حوصله پای ته رسېدلې او دوی ګواښ وکړ که چیرې بیا هم د ټاکنو د پایلو اعلانېدو نېټه وځنډول شي نو دوی به په سوله ییزو مظاهرو لاس پورې کړي. د غونډې دو تنو ګډونوالو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دواړو ټیمونو کې ځینې مغارزې کړې شتون لري چې هغوی د خپلو شخصي منافعو په خاطر نه غواړي چې دغه دواړه نوماندان خپل منځ کې سره یوې فیصلې ته ورسیږي.
موږ له کمیسیون نه دا تقاضا لرو چې زر تر زره انتخاباتو نتیجه باید اعلان کړي. انتخابات ځنډینی سو، اوس موږ ورځ په ورځ وینو چې اقتصاد مو صفر ته ده، ورځ په ورځ بې امنی ده او بې عدالتي ده، او که دا انتخابات نه اعلانېږي او موږ ولسونه کوم مجبور سي تظاهرات وکړو.
ملي عوایدو کې ضربه لیدلې ده، حتی ګمرکات په ټپه ولاړ، بنادر چې دی هغه په ټپه ولاړ دي، سرمایه په حالت د فرار کې ده، ځکه نو همدغه ټول عوامل د انتخاباتو له امله دي، د ټاکنو له امله. که چېرې ټاکنې زر تر زره اعلان نه سي نو دغه ستونزې به نورې هم زیاتې شي.
د دې غونډې مشر کریم الله خان په خپلو خبرو کې د ټاکنو پر دواړو کمیسیونونو، د ولسي جرګې پر غړو، پر ولسمشر حامد کرزي، همدارنګه د ملګرو ملتونو پر دفتر غږ وکړ چې د ټاکنو پایلې دې ډېر ژر اعلان کړي، او که نه د ولسونو په خوځښت کې هر څه رامنځته شول بیا به پړه پر دوی وي.
افغانستان د ټاکنو نه څه د پاسه پنځه شپږ میاشتې تیریږي، خو تر اوسه پورې دا د دې نتیجه نه ده اعلان شوی. د دې نه اعلانېدل د خلکو په ژوندانه په مختلفو چارو کې ناوړه اغیزه کړې ده. نو د موږ غوښتنه دا ده چې دا انتخاباتو نتیجه زر تر زره اعلان شي تر څو په وطن کې ثبات او امنیت بهتره شي.
په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان بیا وایي د ټاکنو د پایلو ځنډېدو له امله په هیواد کې نامنوی ورځ تر بلې زور اخیستی، همدارنګه پر اقتصادي او پراختیایي کارونه منفي اغیزه کړې، او که چیرې دغه لانجه ډېر ژر حل نشي نو هیواد به له بېلابېلو ننګونو سره مخ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
جمهور رئیس حامد کرزي ته لکه څنګه چې تاسو په د ازادي راډیو پر رپورټونو کې مو غالبا اوریدلې دي، یوه ماڼۍ جوړه سوې وه او ټاکل سوې وه چې دی د جمهور ریاست د دورې تر ختمېدو وروسته په دغه ماڼۍ کې ژوند وکړي. جمهور رئیس حامد کرزي نن دغه ماڼۍ پرانیسته او دا ماڼۍ د افغانستان حکومت ته ورکړه چې په یوه حکومتي مېلمستون بدله شي، او وویل چې تر دې وروسته به د افغانستان مېلمانه په دغه ماڼۍ کې دوی به هرکلی کېږي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه له کابل معلومات وړاندې کړي وو، خو رضوان مراد سره راغونډ کړي دي او رپورټ یې وړاندې کوي.
ولسمشر حامد کرزی وایي کومه ماڼۍ چې د ده لپاره جوړه شوې ده د عادي افغانانو له سویې لوړه ده، او دوی غواړي چې دا ځای د افغانستان د مېلمنو لپاره وي. ولسمشر کرزی نن دا ماڼۍ چې د ارګ تر څنګ په عصري شکل جوړه شوې ده پرانسته. جمهور رئیس کرزی ویل دا ماڼۍ به د جمهوري ریاست مېلمستون وي.
دا تعمیر د افغانستان د عادي فامیلي ژوندانه تر سویې لوړ، او دا په دې ارزي چې د افغانستان د خارجي مېلمنو مېلمنه خالص نو ځکه چې زموږ د روزمره ژوندانه تر سویې لوړ تعمیر دی، او ښکلی او لوکس تعمیر دی. ما دا لازم وبلل چې دا تعمیر د افغانستان د ریاست جمهوري دولتي مېلمنه خالص.
د جمهوری ریاست په وینا دا ودانۍ د افغانستان له اساسي قانون سره سم او د هریرود د ساختماني شرکت او د چارو د ادارې لخوا په شاندار او مجلل توګه جوړه شوې ده. تر دې مخکې ټاکل شو چې ولسمشر کرزی له خپل تقاعد وروسته په دې ودانۍ کې چې د جوړولو چارې تیر کال پیل شوې ژوند وکړي. د ولسمشر کرزی وان ایمل فیزی د فرانسې خبري آژانس ته ویلي، ښاغلی کرزی په دې ماڼۍ کې د نه اوسېدو دا پرېکړه اوس نه ده کړې، بلکې څو اونۍ مخکې له دې ودانۍ څخه د کتنې پر مهال په ډاګه کړه چې دا عادي افغان کورنۍ د سوي پورته ده او نه غواړي چې خپل راتلونکي ژوند دلته تیر کړي. د ایمل فیزی په خبره د انتخاباتو له اعلان او د د انتخاباتو د نتیجو له اعلان او د نوي ولسمشر له ټاکل کېدو سره سم به حامد کرزی ارک پریږدي او په کابل کې به اوسیږي. فرانس پریس خبری اژانس وایي شپږ 50 کلن حامد کرزی غواړي له خپل میرمن او دریو ماشومانو سره له ارک څخه بهر عادي ژوند ولري، خو نوموړی بچی متوازی شخص بلل کېږي، بیا هم تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې اوسیږي.
ردوان مراد به دا رپورټ تاسو سره پر فیسبوک شریکوي، او تاسو څه فکر کوئ چې جمهور رئیس حامد کرزی چیرته اوسي؟ په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې نوي شارکونه جوړ شوي، مین یا باد سوي دي، نو تاسو ولسمشر ته څه مشوره ورکوئ چې کله چیرته یوسي؟
ستاسو له پیغامونو نه
زه شراب الدین اشرفی فرحیم د فراه ولایت د خاکسپید ولسوالۍ د خوست کلی اوسیدونکی یم. زما مشکل دغه دی وروره چې دا درې کاله کېږي چې زما یو مځکه ده چې په 3,00,000 افغانۍ ما رانیولې ده، د پیارټي تصیر ما پیارټي ته نږدې و، امریکایانو راڅخه نیولې ده. امریکایانو وویل چې کله موږ ووتلو د فراه ولایت څخه ستا مځکه بیا بېرته تی اسناد لري، قانوني اسناد لري، بېرته به تاسو ته درکړم. خو کله چې امریکایان د فراه وتلي دي، دا شپږ میاشتې کېږي، درې کاله مالته انتظار وکړو چې امریکایان ووته، دا شپږ میاشتې کېږي چې امریکایان وتلي دي. اوس لازما مځکه په مخالدار کله هم هغه سی بند پاته ده. کله چې والی ساته ولارسم، والی سوای ما پر شاروالی امر کړی دی چې دا غمځی کې بیرته هغه خلکو ته وسپرلسی، ولارس شاروالی ته، او شاروالی ته چې راسمه هغه میامات نوري باندې کې یا ولارس کومندانی ته چې مخالدار لري کې، او یا داس کې زز ما د دولت څخه دا غوښتنه ده چې ماته دی ووای چې دا ستام ځکه موږ دولت په کار د چې زی ور وبخښم. بالکل کدای سم جواب ماته هیڅوک نه راکوي. نن او سبا، نن او سبا ده څلور کال وسو چې زه په نن او سبا کې يم، ماته دولت دا مزکه نه دره کړی، ما سره دولت کومک هیڅ نه دی کړی، نه ماته د دې مزکه په بدل کې بل مزکه را کړی او نه کرایه را کړی ده.
نن د سپتمبر یولسمه ده، او د امریکا په متحدو ایالاتو باندې د القاعده د تروریستي شبکې د حملې د کلیزې سره برابر ده. په دې اړه چې دغه حمله په امریکا کې چې وشوه، په افغانستان باندې څه اغیز درلود، او په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې وضعیت تر کومه حده بدل کړ، د ازادي رادیو خبریال صفی الله ستانګزی یو ځانګړی رپورت برابر کړی دی. دا رپورت به په ګډه سره واورو، خو تر هغه وروسته د طالبانو د پخواني رژیم د بهرنیو چارو د هغه مهال د وزیر وکیل احمد متوکل سره د دغه جنگ پر اغیزو خبرې لرو. اول د صفی الله ستانګزی رپورت.
دیار لسکاله مخکې د سپتمبر په 11مه د القاعده شبکې 19 غړو څلور مسافرونکو الوتکې په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوالو مرکزونو د ورانولو او په ورجینیا کې د پینټاګن د نخ کولو لپاره وکارولې. په دې حمله کې د نړۍ د نوي هیوادونو شاوخوا 3000 کسان وژل شول چې اکثریت یې امریکایانو. لدې پیښو وروسته د نړیوالې ټولنې په سیاستونو کې ډیر بدلون راغی. امریکا له نړیوال ائتلاف سره یو ځای د القاعده شبکې او طالبانو د لمنځه وړلو لپاره په افغانستان حمله وکړه. د دغو حملو په نتیجه کې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د یو موقت حکومت څښتن شو چې مشر یې حامد کرزی په غاړه درلوده. په کابل کې د امریکا سفارت واشنگتن په هغو هدفونو کې کامیاب بولی چې دیار لسکاله مخکې مبارزه ورته پیل کړې وه. د دغه سفارت یو ویاند عباس کاماوند ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
11 سپتمبر پیشرفت های عظیم را داشتیم.
د سپتمبر له 11 راهیسی مو ستری لاسته راوړنې وکړې، خو هغه ځای ته نه یو رسیدلې چې وایو بسنه کوي. هغه څه مو چې غوښتل تر لاسه کړې مو دي، خو باید وایم هغه څه چې غواړو او کوم هدفونه چې موږ په تعقیب کیو د لاسرسي وړ دي.
د امریکا سفارت په داسې حال کې د القاعده او طالبانو پر ضد د نړیوالې ټولنې مبارزه کامیاب بولی چې اوس د هغوی پر ضد له 14 کلنې جګړې وروسته هم القاعده او وسلوال طالبان د افغانستان په لویو ښارونو کې د حملو خبرداري ورکوي. که څه هم د امریکا د راتګ یوازینی هدف د القاعده شبکې ځپل و، د دې هیواد لپاره لپسې هڅو سره سره بالاخره اسامه بن لادن اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد سیمه کې وژل شو، خو دا شبکه لا هم په ځای پاتې ده. په دې 14 کلنې جګړې کې د ګڼ شمېر افغانانو پر وژل کېدو افغان ولسمشر حامد کرزی په وار وار انتقاد کړی او غبرګون یې ښودلی. د افغان حکومت د انتقادونو او د نړیوالو پوځیانو د هوایي بمبار دوام د دې لامل شو چې ولسمشر کرزی له امریکا متحده ایالاتونو سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک نه کړي. که څه هم سیاسي کارپوهان په افغانستان کې له القاعده او طالب وسلوالو سره د نړیوالې ټولنې مبارزه ناکامه بولي، خو دفاع وزارت وایي چې امریکا او نړیواله ټولنه په دې مبارزه کې کامیاب ثابته شوه. د دغه وزارت د ویاند مرستیال جنرال دولت وزیری په دې اړه وایي.
کله چې په 2001 کال کې د امریکا متحده ایالات افغانستان ته راغله، نړیواله ټولنه راغله، د دوی په حضور کې تر لاسته راوړنه چې شوې ده، هغه د افغانستان د وسلوال پوز او په مجموع کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو جوړول دي. یعنی د دوی مرستې او کومکونه که نه وي، موږ دا وسلوال پوز چې دا نن موجود دی په دې اندازه باندې به یا په دې شمېر به موږ نه درلوده.
عام افغانان بیا په دې باور دي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې پوځي حضور به له 14 کلونو وروسته د امنیت او سولې په راوستلو سره پای ته ورسیږي. دوی دا پوښتنه هم مطرح کوي چې امریکا ولې ونتوانېده په دې کلونو کې د تروریستانو ټول پټنځایونه له منځه یوسي. خو د طالبانو د واکمنۍ ځینې چارواکي چې له افغان دولت سره یې روغه جوړه کړې، د جګړې دوام مهم نه بولي. وکیل احمد متوکل چې د طالبانو په واکمنۍ کې د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی، وایي جګړه نشي کولای تروریزم له منځه یوسي، بلکې راتلونکی افغان حکومت باید له طالبانو سره جدي خبرې په خپلو لومړیتوبونو کې ځای کړي.
ترلاسه نه کړای شوی، ځکه د القاعدې کوم مربوط خاصه سیمه نه وه. دلته خو د افغانستان د اسلامي امارت واکمني وه، نو یوازې هغه واکمني چې ځایله شوې ده خپله واکمني او د افغانستان خلکو پکښې نقصان کړی دي. داسې لارې چارې چې دوی پر بل زور باندې یا په افغانستان کې یا په عراق باندې دا مسله حل کول غواړي، اصلا د دې دغه لار غلطه ده. دوی باید علمي فکر کړی وای، ډیموکراتیکو لارو څخه، د بدلونونو د سیاسي لارو څخه، د علمي لارو څخه مخته تللي وای.
د افغانستان د امنیتي برخې ځینې مخکینی چارواکي بیا د امریکا پالیسي له لوړو ژورو ډکه بولي. اخوا ځینې سیاسي کارپوهان سره له دې چې د ټولو تروریستانو په لمنځه وړلو کې د امریکا او نړیوالې ټولنې 14 کلنه مبارزه ناکامه بولي، خو وایي چې د همدې جګړې له امله افغان پوځ بیرته جوړ او په سیاسي او اقتصادي برخه کې افغانانو ښه پرمختګ وکړ. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
خو د طالبانو د رژیم د بهرنیو د هغه مهال د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل وایي د امریکا جګړه بریالی نه وه. له حمیدې عثمان هارون سره د خبري اورو.
زه فکر کوم چې هغه هدف دوی ترلاسه نه کړای شوی، ځکه د القاعدې کوم مربوط یو هیواد یا یو زون یا یو خاصه سیمه نه وه. دلته خو د افغانستان د اسلامي امارت واکمني وه، نو یوازې هغه واکمني چې ځایله شوې ده خپله واکمني او د افغانستان خلکو پکښې نقصان کړی دي. طبیعي خبره ده چې القاعدې د غړو دپاره هم مشکلات وه، او دا چې هغو مشخصه سیمو جغرافیه نه درلودل او لا هم د جنګ سیمې پراخې شوي دي، لکه د عراق سیمه او د نور عربي جمهوریتونه چې هلته د بحار عرب په نوم باندې نوي مشکلات راوټوکېدل، د هغو لپاره د بودباش ساحه فراهمه شوې ده.
خو ناټو او بهرني ځواکونه په افغانستان کې خپله دغه مبارزه یا دغه هڅه بریالۍ ګڼي. دوی وایي چې دا مبارزه یې څه ناڅه ترسره کړې ده، یا تروریستان ځپلي دي، القاعده یې له منځه وړې ده. که څه هم چې افغان چارواکو په وار وار سره ویلي دي چې دا مبارزه نیمګړې ده، ځکه چې دوی په کلیو او بانډو کې په داسې حال کې چې هلته د القاعده غړي نشته، هلته دوی خپل عملیات ترسره کوي. نو تاسو څه فکر کوئ چې دوی ولې دا خپل هڅه بریالۍ ګڼي؟
ګورئ، د القاعدې اکثره انګېزه د فلسطیني مسلې څه دي. په فلسطین کې د قوې څخه کار اخیستل کېږي، دغه د قوې استعمال دغه فکر دا سازمان په وجود راوړی دي. نو اوس که داسې لارې چارې چې دوی پر بل زور باندې یا په افغانستان کې یا په عراق باندې دا مسله حل کول غواړي، اصلا د دې دغه لار غلطه ده. دوی باید علمي فکر کړی وای، ډیموکراتیکو لارو څخه، د بدلونونو د سیاسي لارو څخه، د علمي لارو څخه مخته تللي وای. زه فکر کوم چې دغه جنګ نامتوازن جنګ دی، نابرابر جنګ دی. یو دولت د افکارو سره، د یو ایډیا سره جنګ دی. نو دا جنګ زه کاملا فاتح جنګ نه ګڼم. هو درسته ده چې مشکلات به اړولي مقابل طرف ته، ولې خو دوی هم مشکلات لیدلي دي، دوی هم مصارف شوي دي، دوی هم اقتصاد تفل شوی دي. دغه لار یې خیال درست انتخاب نه دي.
مخکې موږ وویل چې دغه مبارزه بریالۍ وه که نه، دې کې د امریکې نیمګړتیا څه وایي تاسو یې نظره؟ یا د بهرنۍ ځواکونو نیمګړتیا یا ضعف دې که څه و؟
معمولا دا که غټ هېوادونه وي، که کوچني هېوادونه وي، او یا که محلي قوتونه وي، دا وخت د مشکل لا ایجادېږي چې دوی د خپل د غرور څخه، د احساساتو څخه استفاده کوي، یا خپل امکاناتو، اقتصاد او نظامي بستري دغه استفاده کوي، بیا دوی زور ته مراجعه کوي. دغه زور همیشه یو بل زور زیږوي چې هغه د جنګ تداوم دی. بغیر د احساساتو څخه د علمي لارو چارو لټول چې دي، هغه مصارف او تلفات او بدنامی دا د ټول کوم په موارد کې ما په نظر باندې
یو شمیر کسان په دې باور دي دوی وی لا وسم د ترګری زال شته په افغانستان کې یا افغانستان بهر او د تروریستانو فعالیتونه تر سترګو کیږي او د بهرنۍ ځواکونو دغه مبارزه ناکامه و دا خبره څومره واقعیت لري یعنی د دې لپاره باید نور هم کار وشي
کوم دا داس یو ناکام فکر دی چې تر اوسه پورې جنگ کوم نتیجه ورکړل افغانان دي بدبخت کړل او خوم بهرنیان ته هر څه ته تلفات لودل غم وو ویر وو یتیم وو کونډه وو دا تر شا پاتو که بیا هم په جنگ باندې اصرار کیږي زه فکر کوم دا به معقوله لاره نه وي اما افغاني ډلې هم خلک مخکې د طالبانو سره جنجال خصومت لودي یا د خارجانو دلته حضور د خپل اقتصادي ګټې په اړه ګوري دا په دې بیان ارزي چې موږ لا هم دا ناکام جنگ دوام ورکو دا جنگ حقیقي همجانبه اثر پسوي کې ګټوم کې نه لري څه دا چې هغه ووځي په خاطر چې په عزت باندې ووځي او افغانستان له افغانان ته پاتې او کله چې شاله دې کله چې شاله ناراضي باید یو بل برداشت
حمیده عثمان هارون د مولوی وکیل احمد متوکل سره مرکه درلوده تحصیل ازادي راډیو اوریده
از کابل تا زابل
لاهرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
اسمت سروند د ساعت مهم خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هغه مانی چې د جمهوریت ریاست هغه مانی د جمهوریت ریاست په ملمستون بدل کړ چې د د استوګنی لپاره جوړ شوی و د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې سبب د انتخاباتو پاتې تخنیکی بهیر پاتې ورسیږي د تخار ولایت چارواکی وایي چې نامعلوم وسلوالو په اشکمس ولسوالۍ کې د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي کمپاین یو مسؤل وژل دی د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ته تیار دی چې پر عراق سربیره په سوریه کې هم د اسلامي دولت پر ډلې حمله وکړي او د دې وسلوالې ډلې د کمزوري کولو او یو مخ له منځه وړلو لپاره د یو کمپاین د تیزولو په ترڅ کې په سلګونو اضافي امریکایي سرتیري ځای پر ځای کړي د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنی ختیځ هیوادونو ته د سفر په لړ کې په سعودي عربستان کې د عربي هیوادونو او ترکیې له بهرنیو چارو وزیرانو سره ویني د تاجکستان په مرکز د شنبه شار کې د شانګهای د همکاري ټولنې د مشرانو غونډه نن پرانستل شوه په جنوبي سودان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت ویندوی ویل تمد چې چین ژر وسو سرتیری د افریقایي هیواد د سولې ساتنې لپاره ولېشي او د روسیا او یو امریکایي فضانورد په نړیوال فضایي سټیشن کې لنیږدې شپږو میاشتو تیرول وروسته نن په قزاقستان کې شاته شو
او سم اقتصادي خبرونه
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې له ترکمنستانه د اخیستل سوي ګازو 1500 چنه کابل ته ورسېدل د دې وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي رادیو ته ویل چې د دې ګازو لاره رسیدو سره به د کابل په بازارونو کې د یو کیلو ګاز بیه 48 افغانۍ ترکشته سي
د خصوصي شرکتونو د ګازو لومړی برخه چې د ګازو سوداګرۍ او صنعت وزارت باندې یو کیلو په 1500 افغانۍ پرل شوې کابل ته ورسېده د سوداګرۍ وزارت به د ګاز د غورپور لاری یو کیلو په 48 افغانۍ پر خلکو وپلوري
د ویل چې سوداګرو له ترکمنستان څلور زره چنه ګاز اخیستي چې د وخت په تیریدو به ټول کابل ته راورسیږي دغه څرګندونې په داس حال کې کیږي چې په دې ورستوي کې د ګازو بیل ورسو او خلکو یې په اړه پر لپسې شکایتونه وکړل د فاریاب ولایت مستوفیت وایي سږ کال د دغه ولایت د ګمرک په وایدو کې نږدې 5 میلیونه افغانۍ کموالی راغلی دي د دغه ولایت مستوفی محمد اسلم ګداز ازادي رادیو ته ویل انتخاباتي لنجي چې په هیواد کې د نامنوي سبب سوی فاریا فاریاب کې د ګمرک د اوایدو د کموالي لامل هم سوي دي. د شاغلي ګوداس په خبره د فاریاب د ګمرک اواید د تیر کال په شپږو لومړیو میاشتو کې څه باندې 2 میلیارد افغانۍ و، چې سږ کال په همدې موده کې دغه اواید شاوخوا 1.5 میلیون افغانیو ته رسیدلی دي. دوی ویل چې افغان سوداګر پر اوسني او راتلونکي وضعیت بې اعتباره دي او له همدې امله پانګونه، واردات او اواید کم سوي دي. نوموړی وایي که چیرې د امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک سي او راتلونکي حکومت خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي، نو د هیواد اقتصاد به هم په پښو ودرېږي. د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې یبه اومنۍ بوجي پاکستاني اوړه 1280 افغانۍ، یوه درې نیمنۍ بوجي وریجې 1800 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجي بوره 1250 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1080 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 80 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 35 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 45 پوله، یو یورو 40 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 25 پوله، د امارات یو درهم 15 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ، یو زر پاکستانی کلدری 1550 افغانۍ.
ازادي رادیو درنو دوستانو، په پوره درې بجې به د ازادي په سپوکي پروګرام خبريږي. دا پروګرام لایو یا په مستقیم ډول خبريږي. په پروګرام کې میلمانه به په افغانستان کې د انتخاباتو پر روان لنجې خبرې کوي، او همدارس د چې په تیرو دیارلو سکلونو کې په افغانستان کې د امریکا جنگ څه پرمختګونه راوستل. تاسو کولی شئ چې پروګرام ته ټلیفونونه راوکړئ او خپل نظرونه څرګند کړئ، او یا د پروګرام له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. د پروګرام د ټلیفون شمیرې به په هغه وخت ترته لنجېږي، درې بجې تر پنځو بجو پورې دغه پروګرام اوریدلی شئ. او نن ټاکل شوی چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکاري سازمان خپل د ورځنی غونډه پیل کړي. په دې غونډه کې به د دې سازمان د غړو هیوادو چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان ولسمشران ګډون کوي. د شانګهای کانفرنس داسې وخت کې چې د اوکراین د بحران له کبله د کرملین او د لویدیز ترمنځ روابط خراب شوي او روسیه خپل توجه آسیا ته ډیره کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس حمید کرزی هم په دغه غونډه کې د ګډون لپاره تاجکستان ته ځي. فریبا ظاهر به د نور جزئیات وړاندې کړي.
د شانګهای د همکاریو سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د ایران او منګولیا ولسمشران هم دوشنبه تر رسیدلي او په پام کې لري د غونډې په څنډو کې دغه سازمان د غړو هیوادونو له مشرانو سره وګوري. افغانستان هم د هند، پاکستان، ایران او منګولیا ترڅنګ د شانګهای غونډې د څارونکو په توګه په دې سرمشریزه کې ګډون کوي. د شانګهای د سش کال د غونډې اجنډا به تر ډیره له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو سره د سیمې پر امنیت متمرکزوي. د روسیې د ولسمشر استازي یوری یوشاکوف تر سرمشریزه د مخه ویلي چې روسیا به وړاندیز وکړي چې د روان کال په پای کې د شانګهای د همکاریو سازمان په ملاتړ د افغانستان په اړه یو کانفرنس جوړ شي. د شانګهای د سش کال غونډې یو بل اساسي موضوع دغه سازمان ته د نوي غړیو د منلو په اړه د میکانیزم بشپړول دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل د دې سازمان لپاره د روسیې د محلنۍ مشري پر مهال به د قانوني، اجرایوي او مالي اړتیاو په رسمي کېدو سره دا امکان رامنځته شي چې نور هیوادونه جذب او د سازمان په پراخېدو پیل وکړي. د یوشاکوف په خبره د څارونکو هیوادونو په قطار کې هند او پاکستان د بشپړ غړیتوب لپاره مخکښ کاندیدان دي. نوموړي زیاته کړه ایران هم چې له څو کلونو غواړي له دې سازمان سره یو ځای سي باید یو څه نور هم انتظار وکړي. دی وایي د ایران د غړیتوب موضوع به د هغو بندیزونو له کبله وځنډول سي چې ملګرو ملتونو پر دغه هیواد لګولې دي. دغه راز ولسمشر پوتین په پام کې لري چې د شانګهای د سرمشریزي په څنډو کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. تمه ده د روسیې او چین ولسمشران ولادیمیر پوتین او شی جین پینګ د دې غونډې په څنډو کې د منګولیا له ولسمشر سره پر درې اړخیزو همکاریو خبرې وکړي. په دې خبرو کې به شاید سرحدي تکراتک لپاره د اورګارد د پټلۍ د غزیدو او د سیمې برښنایي شبکې د جوړېدو پر امکاناتو بحث وشي. روسیا به تر دې سرمشریزي وروسته د شانګهای د همکاریو سازمان مشري له تاجکستان څخه واخلي او راتلونکي غونډه به د 2015 کال په جولای کې په اوفا ښار کې جوړ شي. سرګی لاوروف د روسیسکایا زیتا سره په مرکه کې ویلي چې د سیمې امنیت لا هم په لومړیتوب کې ځای لري، خو زیاتوي چې روسیه به د خپل مشري په موده کې د هغو اقداماتو ملاتړ وکړي چې د مالی سکتور، انرژي او خوړو د خوندیتوب په برخه کې اخیستل کېږي. روسیه د ډیرو لویدیځو هیوادونو واردات وروسته لا غبن کړي چې لویدیځو هیوادونو د اوکراین د مسلې په تړاو پر دغه وخت اقتصادي بندیزونه ولګول. روسیه له امریکا او اروپایي هیوادونو سره تر اختلافات وروسته اوس هڅه کوي چې په منځنۍ آسیا کې د پخواني شوروي اتحاد له جمهوریتونو، چین او نورو آسیایي هیوادونو سره همکاري پیاوړي کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما تیره شپه خپل ولس ته د سپین ماڼۍ څخه ټلویزیوني وینا وکړه. په دغه وینا کې وویل چې تیار دی چې پر عراق سربیره په سوریه کې هم د اسلامي دولت پر ډلې حملې وکړي او د دې وسلوالې ډلې د کمزوري کولو او په بشپړ ډول د له منځه وړلو لپاره به د یوه کمپاین د تیزیدو په ترڅ کې په سلګونو اضافي امریکایي سرتیري ځای پر ځای کړي. نوریاس نوري د جمهور رئیس اوباما د دغو خبرو نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دې ته تیار دی چې پر عراق سربیره په سوریه کې هم د اسلامي دولت پر ډلې حمله وکړي او د دغې وسلوالې ډلې د کمزوري کولو او په بشپړه توګه د له منځه وړلو لپاره به د یوه کمپاین د تیزیدو په ترڅ کې په سلګونو اضافي امریکایي سرتیري ځای په ځای کړي. اوباما بېګا شپه له سپینې ماڼۍ څخه ملت ته په ټلویزیوني وینا کې وویل چې ده دا واضح کړي چې موږ به هغه ترستان چې زموږ هېواد ته یې ګواښ متوجه کړی که هر چیرې وي له پښو غورځوو.
We can't erase every trace of evil from the world.
دای وای موږ تر اوسه له تروریستي ګواښ سره مخامخ یو. موږ نشو کولای چې له نړۍ څخه د هر شریر یا بدکار نخه پاک کړو او د قاتلانو یو کوچنی ډله د توان لري چې ډیر زیان واړوي. دا ګواښ د سپتمبر له 11 مخکې وو او نن هم دا یو واقعیت دی. اوباما وویل متحده ایالات 415 امریکایي پوځیان عراق ته استوي چې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو په وړاندې جګړه کې د عراقي او کوردي وسلوالو ملاتړ وکړي. خو د هغه په وینا دغه ځواکونه به په محاربه کې برخه نه اخلي. اوباما وویل نن ورځ نړۍ ته ستر ګواښ له منځني ختیځ او شمالي افریقا څخه متوجه دی. هغه د اسلامي دولت ډله یوه تروریستي او غیر اسلامي ډله یاله کړه.
At this moment, the greatest threats come from the Middle East and North Africa.
په اوس وخت کې لوی ګواښ له منځني ختیځ او شمالي افریقا څخه چیرې چې افراطي ډلې چې یوه هم پکې د عراق او شام اسلامي دولت ډله چې ځان اسلامي دولت بولي ده خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره د خلکو له نارضایتۍ څخه ګټه پورته کوي متوجه دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل دا زما د ولسمشرۍ اساسي اصول دي که تاسو امریکا ګواښئ هیڅ د امن ځای به ونه لرئ. اوباما په خپله وینا کې چې د سپتمبر د 11 تروریستي حملو د کلیزې په درشل کې وکړه د اسلامي دولت په وړاندې د جګړې د پراخېدو لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه او ژمنه یې وکړه چې امریکا به د دغه تروریستي ګواښ د له منځه وړلو لپاره د یو پراخ ائتلاف مشري وکړي. هغه وویل
We will degrade and ultimately destroy.
زموږ اهداف وزیدي موږ به د تروریزم په وړاندې د وی هررخیز او دوامدار ستراتیژي په ترڅ کې د عراق او شام د اسلامي دولت ډله کمزوري او بل اخر لمنځه یوسو. اوباما د غرض د امریکا له کانګرس هم وغوښتل چې د سوریې له هغو وسلوالو سره د روزنې او تجهیزاتو په برخه کې اضافي مرسته تصویب کړي چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جنګیږي.
د امریکا د بارنوی چاره وزیر جان کیری هم منځنی ختیځ ته تللی ترڅو د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد یو سیاسي ائتلاف رامنځته شي. جان کیری په سعودي عربستان کې دی او هڅه کوي چې د داعش پر ضد د سیمې د هیوادو پوځي سیاسي او اقتصادي ملاتړ خپل کړي. نن د عربستان په جده ښار کې د عراق د ګاونډیو هیوادو او یو شمېر نورو هیوادونو استازي غونډه لري چې د ترکیې استازي هم پکې شامل دی. دا غونډه په سوریې او عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د امریکا د نوې ستراتیژۍ لري ایران ورسته جوړه سوې ده. باراک اوباما تیر شپه تاسو ورته چې په دغه مسله باندې څه څرګندونه کړې دي خو دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په سعودي عربستان کې په دغو خبرو اترو کې څه پرمختګ کړی دا به د احمد شیبر پرپورت کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد د عربي هیوادو د ملاتړ جلبولو هڅه په داسې حال کې کوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغو وسلوالو پر ضد د سوریې دننه د هوایي بریدونو اجازه ورکړه چې له دې سره امریکا په منځني ختیځ کې د جګړې نوې جبهه پرانسته. باراک اوباما چې تېره شپه خپل ملت ته وینا کوله ده هم وویل چې دا بریدونه به په عراق کې هم پراخ شي څو د اسلامي دولت د افراطي ډلې جرړې وباسي. زه غواړم چې د امریکا خلک پوه شي چې دا هڅې د عراق او افغانستان له جګړې سره توپیر لري. دا ځل به امریکایي پولي پوځیان په بهرنۍ خاوره کې جګړه نه کوي. دغه تروریزم ضد جګړه به په ثابت ډول دوام وکړي چې هر ځای داعش وي جرړې به یې وباسي. له خپل هوایي ځواک به کار اخلو او پر مځکه به د خپل ملاتړ یو ځواکونو حمایت راسره وي. دغه ستراتیژي هغه ترستان ځپي چې موږ ته ګواښ دي او په ورته وخت کې به په اوله کرښه کې زموږ ملاتړ خپل همکاران وي. ورته ستراتیژي مش په یمن او سومالیا کې لڅو کلونو راهیسې بریالي مخته وړي ده. واشنگتن غواړي چې پر مځکه عراقي ځواکونه کوردی وسلوال او د سوریه یاقیان پیاوړي کړي. دا مسله اوباما په خپل 15 دقیقې وینا کې یاد کړه او له کانګرس څخه وغوښتل چې د منسلاریو سوریایي وسلوالو د روزنې او په وسلو سمبالولو اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د عربستان په جده ښار کې د لسو عربي هیوادو او ترکیې له استازو سره نن په غونډه کې په سیمه کې د تروریزم سره جګړې لپاره د ملاتړ جلبولو هڅې وکړي. فرانس پریس اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي په وینا خبر ورکوي چې د سیمې اکثرو هیوادو سر له اوسله د شام او عراق د اسلامي دولت ډلې پر ضد هڅو کې برخه اخیستې ده. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی وایي په سیمه کې سعودي عربستان مهم دی ځکه چې لوی هیواد دی، اقتصاد یې ښه دی او له مذهبي اړخه داعش هم سنیان دي او د عربستان حکومت هم د سنیانو په لاس کې دی. د امریکایي چارواکي په باور د سوریې د یاقیانو د روزنې او په وسله سنبالولو مسله به په ځانګړي ډول له سوریانو سره چړل کیږي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدر مون اوریدونکو سلام. سکل خدای حکومت هغه د ژمی په وخت د مرستو رسولو سندره نه وای کنه هیڅ کله هم داسې پیښه نشوه چې ژمی د په کومه لري سیمه کې ستونزې پیدا شوی وي او حکومت دې ځای پر ځای غم خوړلی وي. په داسې حال کې چې د مرستو سندره به یې پوره نهه میاشتې غږوله. د خپرونې په پیل کې یو درې کنجه میز ته بلنه درکوو.
قدرمن اوریدونکو نن مخبل درې کنجه میز ته دغه خاغلی او غلی را بللې دي. د خبرو پهلوان خاغلی جهانګر سخندان، د سیاسي او جغرافیایي چارو د ډیپارټمنټ رئیس اغلی پتاسا خوګخولی د خزو او نرانو په ډیپارټمنټ کې د غیبت متخصصه او خاغلی لیاقت ګل تربور د تربګنیو د ډیپارټمنټ معاون ټول ته هرکلای وایم. خراغلست
مننه مننه.
بحث په دې خبرو له پالوان جهانګر سخندان صاحب نه راپیل کړو او ترې وبو پوښتو چې د افغانستان او سودان د حالاتو ترمنځ څومره ورته والی شته او کشته والی. سخندان صاحب
مهرباني استاد، په اجازه پتاسې.
مهرباني.
ډیره ښه پوښتنه مو وکړه. ځکه سودان د افغانستان هغه پسمانده او لسترګو لوېدلی ولایت دی چې هیڅ کله توجه نه ده ورته شوې او له عمدې عمله همیشه د شخړو سیمه پاته شوې ده.
سړی په بله لار لار راټینګوي.
سخندان صاحب او پخا چې سودان د افغانستان کوم ولایت نه بلکې یو افریقایي هیواد دی.
ها هغه سودان خې.
اوهو امغه خیم.
هغه خو داسې دی چې وبخې چې دا ډېر وخت مې د نړۍ د کورې نقشه نه ده کتلې. کنه د سودان په باره کې خو مې ښه معلومات درلودل. مثلا سودان یو افریقایي هیواد دی، وګړي یې له ژیړ نژاد څخه دي، پایتخت یې خو راڅخه هیر شو. ښه و راپه یاد شو، د اډیس ابابا ښار دی. او
وبخی چې د سودان پایتخت د خرطوم ښار دی او وګړي هم له تور نژاد څخه دي.
لومړی له ژیړ نژاد څخه و خو قرار قرار د افریقا ګرمۍ تور کړل، تک تور یې کړل.
مننه سخندان صاحب، په تاسو خوګه خولي خور، ته خو د غیبت متخصص یې او له همدې عمله باید په همدې برخه کې پوښتنه در څخه وکړم.
نه نه، په نورو برخو کې هم کولای سي.
سمه ده، نو له تا نه به دا پوښتنه مطرح کړم چې ولې حکومت د انتخاباتو په کار کې پاتې راغی او دا پروسه چې باید ډیر په خوا سر ته رسیدلې وای دومره وګده شوه.
د حکومت خو هیڅ نوم مراته اخله. حکومت خو همدا غوښتل. حکومت خپل عمر وژداوه، نه یې وزیران سم دي او نه یې نور کارکونکي. چې دوی سم نه وي انتخابات به څنګه سم کړي؟
خوږې خولي خور، حکومت پرېږده، د راتلونکي په هکله څه وایي؟
راتلونکي مو هم کږه راته ښکاري، ځکه چې نن مو کږه ده.
مقصد مو څه دی؟
مقصد مې دا دی چې له موږ خلکو هیڅ هم نه جوړېږي. زه مې چې په پلار کې هم غلطي ووینم نه پټوم. څه خو لا دا حکومت
سیده مونږ وخت ضایع کوي.
مننه پتاسی خور، اوس به د تربګنیو د ډیپارټمنټ معاون تربور صاحب ته نوبات ورکړو او دا پوښتنه به ترې وکړو چې کله به په هیواد کې دغه تاوتریخوالی له منځه لاړ شي او څه وخت به یې ځای سوله او آرامي ونیسي.
تر کومه ځایه چې ماته معلومه ده، نو چې تاوتریخوالی نه وي امکان نه لري چې دا خلک همداسې په خپل حد کې سره وګرځي، او بیا خو د تربګنیت غوښتنه هم همدا ده چې یو بل ته وار پرې نږدي. نه دي دې اورېدلي چې وایي تربور چې له تربوره پاتې شو نو سر یې د وهلو دی؟ دا وطن په جنګ آزاد شوی دی او په جنګ به ژوند کوي. تربور یم خو نر تربور، که په تربګنیت کې له چا کم راغلم سر مې راباندې وهي، خون مې در بخلی دی.
تربور صاحب، ته خو اوس هم لکه د ځینو د جګړې تربګنیت دښمنۍ او تاوتریخوالي خبرې کوې. مونږ وایو چې د له منځه تللو لارې چارې پیدا کړو، دا ته څه وایې؟
ښه خبره ده، خو که څوک یې ومني نه ګوري چې په هر څه کې تربګنیت دی، په انتخاباتو کې، په نتایجو کې. تا داسې کوم کار لیدلی چې تربګنیت نه وي پکې؟ ته ورشه وزارتونه او نورې حکومتي او دولتي ادارې وګوره چې هر وزیر، رئیس او والی پرته له خپلو خپلوانو او تربورونو بل څوک ورسره مقرر کړی دی. ته ورشه د رایو صندوقونه وګوره چې هر چا پرته له خپل تربوره بل چا ته رایه اچولې ده. ته ورشه په ښوونځیو کې وګوره چې هر ښوونکی پرته له خپلو بل چا ته پوره نمرې ورکوي. د دې ټولو مثالونو په لیدلو سره سړی دا نشي ویلی چې دلته پرته له تربګنیت بل کوم معیار شته. په هر څه کې او د هر څه لپاره تر ټولو مهم معیار تربګنیت دی، او بدبختانه چې په خپله د تربرونو ترمنځ په روابطو کې بیا دغه مسله سرچپه کیږي. یعنی د هر تربور په فکر کې دا خبره ده چې تربور کلبور.
پخوا به خلکو د واده هوټلونه یوازې د ګټې لپاره جوړول، خو اوس یې د ځینو نورو مقصدونو لپاره هم جوړوي. لکه داسې
وای لکه ګلو
څه دی وای لالا؟
او ښه دی تاسې هم یې، یو مسلات می در سره کاوه.
د څه شي مسلات؟
د هوټل مسلات در سره کوي.
د تونه ساده رښتیا وای، غواړم یو د ودونو هوټل جوړ کم، خو پیسې می لګی دي.
نو ته څه وای چې موږ بر سره وکړو که څنګه؟
او
ته لیوانه یې، هوټل د مرستو په پیسو نه جوړیږي، ډیرې پیسې ورته پکار دي.
لالا ناوې، که پیسې ډیرې پکار دي نو خپلوان مو هم کم نه دي، چې لږ لږ هم ورکی د هوټل جوړولو پیسې پوره کیږي.
ته رښتیا وایه ګلو، مسلات مې د دې خبرې د سره کاوه چې هوټل ته تاسې مرسته راسره وکړئ، په مقابل کې به زه هم داسې یو کار وکړم چې ته تاسې هم ګټه وي پکې.
څه ډول کار به وکړې لالا؟
چې هوټل مې جوړ کړی او ودونه پکې پیل شول، نو ټول خپلوان دي هم هر شپه ډوډۍ همدغه زموږ په هوټل کې خوري، هم به چاخ سي او هم به یې ساعت تېر وي. که څنګه؟
د واده خاوند به څه وایي؟
د واده خاوند به هغه وخت څه وایي چې پوه سي، او چې هغه پوه نه وي نو څنګه به پوه سي؟
څنګه به پوه نه شي؟ دا دومره کسان چې هوټل ته داخلیږي هغه به یې نه پېژني.
نه، څه یې پېژني؟ په ودونو کې همیشه دوه طرفه وي، یو د زوم طرف او بل د ناوي طرف. نو د زوم طرف د ناوي د طرف ټول خپلوان او آشنایان نه پیژني، او د ناوي طرف د زوم پوسه د مون خپلوان هم نه پکې پیژندل کیږي. سر خلاص که.
دا څه وایي؟ دا کارم د کولو ده؟ اسی به سبا هم خپله بیا بروی او هم به خپلوان بیا برو کې.
خسي تا ته نه ده معلومه، اسی لګیای د ما یو ملګری دی او همدغه د ودونو هوټل لري، څو ځله خو یې په لومړۍ درجه ډوډۍ کې زامر وغوښتی یم.
د تا خبره هم صحیح ده، که څوک ډېر وېرېدل چې افشا نه شي نو هغوی دې وختي هوټل ته ځي، او په اشپزخانه کې دې تر هغو ناست وي چې د ډوډۍ خوړلو وخت کېږي. چې ښه بیروبار جوړ شو بیا دې یو یو راځي او په میزونو دې تقسیم شي.
نو اوس دې که خوښه وي هغه خپلوان اشنایان به له دغه امتیاز نه برخمن کیږي چې د هوټل په جوړولو کې مرسته راسره کوي، که څنګه؟
ونو خو خبر باید ټول شي چې بیا ونه وایي چې خبر مو نه کړو.
خبر به یې کړو، خو وېرېږم چې نور خلک خبر نه کړي. راباندې
خبر دي کې څه معلومه ده چې څوک به د تا په هوټل کې د واده مراسم نیسي؟
تا
تاس نران خو خپل غم وخور خچه په څنګه کوي او غویم زړه لري او لا تاس نران څخه ډیر دی ودونو شوقیانی دی
چې نران زین خو دې هم زی څوک مخانی زی
او عادل مسافه یو جوړه نوی د واده کالی دی زیدی
څنګه کالی
خو چې بیا څوک ونه وایي چې د واده خزنه دی
وای خیر یوسی دا خو دې ښه فکر کړی د مونږ ټولو خوښه ده
وایم بېشکه لاله ته به ګټه وکړې او د مونږ به خېټې غوړې وي
او اوس دغه د کاندیدانو او انتخاباتو کاکړې غاړې واورئ
څه دې خوند انتخاباتو څه تبلیغ څه امکاناتو څه تبلیغ څه امکاناتو
سزن راوات لولای چان ډاری دلو لای چان ډاری دلو
مرکزونه مالا مالو نټیلی وین جنجالو نټیلی وین جنجالو
خلق رائے اچھا لے تری جو پی رات لے
آخر دو تن شل پاتی نورو خوڑل ماتی نورو خوڑل ماتی
دوهم دا واری لان شو خوار ملت مو سرگردان شو خوار ملت مو سرگردان شو
خلق لارل صندوقو تا دیخ پل حقو کریدو تا دیخ پل حقو کریدو تا
رای وا چاول شوی دیری لا بلوار هم تیری لا بلوار هم تیری
لومړی نه پایلې اعلان شوی دوړي جګی تر اسمان شوی دوړي جګی تر اسمان شوی
یو طرف ونه منلې چې لانجې ترې پاتې شولې چې لانجې ترې پاتې شولې
پایلی پایلو پسی لاړی اوس کور پسی غاړی اوس کور پسی غاړی
امریکا پکې جرګه شوا چې لانجا لګرا سړ شوا چې لانجا لګرا سړ شوا
امریکا چې تیر نه لاړه لانجا بیرته شوا ولاړه لانجا بیرته شوا ولاړه
خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی وو او برخه اخیستونکي وو عبد الله صمدی عبدالرحمن سپوږمۍ ستاره مینی مسکا احساس حسین حکمت او ز صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
مینا مکلی ہونی مرا زبر لا باندې
الله دې کړې